نن روزي دا مهم خبرونو سر تکي په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالانو د پاکستان د فوج د استخباراتي معلوماتو په بنیاد خړو عملیاتو باندې پښتني پورته کړي. دوی وایي د مشکوکو ترخګرو په نوم د وژل سوو کسانو تفصیل دي ښکاره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د زیارت یا پنځمې په ورځ د تیر کال مئی په نامه او لسمه نیټه په فوجي ودانیو د بریدونو په تور درج کړل سوو مقدماتو تفصیل غوښتي. د تحریک انصاف د مشر عمران خان په شمول د ګوند د لسګونو فعالانو په ضد دغه مقدمه درج کړل سوې ده. پرون په کابل کې په ځانمرګي برید کې د وژل سوي د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې وزیر خلیل الرحمن اکانی نن پکتیا ولایت کې د جنازې وروسته په سخت امنیتي څارنه کې خاورې ته وسپارل شو. دغه برید ځمواري داشتلې منلې ده. او د امریکې د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ په سفر دی او امریکا په شام کې د راتلونکو حکومت سره د کومک اشاره کړې.
ستړي مسې جوړ په خیر. دا د وایس اف امریکا ټي واي او ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوم کې زه کلسوم کا کړم. نن د ګولیا دوشنبه ورځ دا کال دی 2023 او د دسمبر د میاشتې 12 منټه ده. د خبرونې په سر کې ما سټکی واوریدل. هم د دې خبرونو ترڅنګ د نړۍ او د سیمې نور مهمو خبرونو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. درته هیله ده چې د خبرونه تر پای سره ملګری پاتې شئ. هم اړومبی ریپورت تاسو په امر راغرزو چې په بلوچستان کې سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالینو د پاکستان د فوج استخباراتي معلوماتو په بنیاد د کړو عملیاتو باندې پوښتنه راپورته کړې ده. دوی وایي چې د مشکوکو ترهګرو په نوم د وژل سوو کسانو تفصیل دي ښکاره کړی سي. په دې حقله د حمید سمسور په ریپورت کې نور تفصیلات لرو.
د پاکستان د پوز د امریکو اداره ISPR د دسمبر پر لسمه په خبرسوي بیان کې ویلي وو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې تازه عملیات د افغانستان لسردي پولیس سره نږدې د ژوب د سمبازه په سیمه کې د وسلوالو په خلاف تر سره کړل. د عملیاتو پر مهال باندې د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال او یو پوځي وژل سوی دی. دا نه دی ویل سوی چې وسلوالو له کومې ډلې سره تړاو درلودي. حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو په ضد عملیات روان دي. تر اوسه پورې هیڅ یو وسلوالي ډلې غبرګون نه دی څرګند کړی. چېړونکي د پاکستان په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د نامنې پر زیات سو پیښو باندې سخت تشویش څرګندوي او وایي چې کاروباري چارې او د عادي خلکو پر ژوند باندې منفي اغېز سوی دی.
زیاولک باد یو انټالرنس سو جیادی کلچر دی پروموټ او کې دا ګردا سټیټ باندې وسو اوس د خپل چې دی یو چیلنج دی ریاست د لپاره. دویم یو مسله د بلوچستان کې روان دی. دا مسله مذاکرات باندې په ډایلاګ باندې غچ سټیک هولډر ولزو سي هغه کی خبر اوسه او هغه کی چیرسونی خلک ډیس اپیر دی. هغه د پر کمیشن هم جوړ دی اوس هم جوړ دی کمیشن لیکن په هغه باندې دونی عمل درآمد نه دی سو دی. خلک چې ډیس اپیر دی هغه چې دی په کورٹ کې پیښو کې اور د ډیس اپیرنس چې دی بنیادی انساني حقوق خلاف ورزي دی.
چړنیزه اداره پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز رپورٹ دی چې تیر میاس په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې په آتش پته د تراګری په پیښو کې 215 سلویش کسان وژل شوی دي. په دوی کې آتش پته امنیتی عسكر دي.
نو زموږ د خیال دي زما ذاتی د خیال دي چې یو حکومت سیریس نه دي. دا باید کې د حکومت سیریس سی او ار سوچ پولیټیکل پارټیز دي هغه باید کې دوی بورډ باندې اخی او خپل دا چې سیول سوسایټي ارګنایزیشن او د اکیډمی ار سوچي د دوی یو ډیسکشن یو ډایلاګ باید کې وسی. دا ریزننګ څه ریزنز دي ولې دا معاملات بلوچستان دا هات پور رسیدلې دي او دا هغه بعد دا معاملات باید کې یو سیاسي طریقه باندې یو پولیټیکل دا ګورنمنټس دغه عمل درآمد وکړي. دا حل نه دی چې ملټری اپریشنز دلته وسی.
چړونکو وی په بلوچستان کې د رواني خرابې امنیتی وزي لړۍ په 2018 کال کې په پوځي عملیاتو کې د نواب اکبر بوختي د وژنې وروسته پیل سوی ده چې په نتیجه کې بلوچ ځوانانو د کښتې کچي بغاوت پیل کړی دی. اوس ډیر زیات سوی دی. د دوی په خبره داسې ښکاری چې حکومت کنټرول له لاسه ورکړی دی.
کې یان جو مرکزی حکومت ده جسکی
دلته چې کوم مرکزی حکومت دی واک د هغه په لاس کې وي. دوی په خبرو اترو او په پر امن طریقه باندې یقین نه لري. دا فکر کوي چې د طاقت په ذریعہ باندې دا مسله اوریدل شي. تجربه دا ده چې د طاقت په ذریعہ بلوچستان باندې هیڅ کله هم کنټرول نه دی ترلاسه شوی. دا نامعلوم وجوهات دي چې د خبرو لارا نه خپلوي.
نامعلوم وجوهات کی بنا پر جو ہے یہ ذریعہ اختیار نہیں کیا جا رہا ہے.
چړون کې دا خبره هم کوي چې په تیرو عملیاتو کې لکه ضرب عزب او په نېشنل اکشن پلان کې بل وسلوالو سره د خبرو کولو ټکي موجود وو. خدا ځل بیا د ازمي استقام او په اپیکس کمیټې کې چې اوس په بلوچستان کې د عملیاتو کولو پریکړه سوې ده د خبرو اترو پړاو نه دی څرګند سوی.
1958 ته وګوره هغه ته په غوږ 1973 کې اوس هم چې دی اوس په 2006 کې بالخصوص نواب صاحب کا مسئلہ سنا ہوگا ہم بٹی صاحب کا مشاہد حسین الطلاری شجاعت حسین الطلاری دیکھ پل دا خبر کئی چی نواب صاحب چی دے راضی ہو چی بھائی سے خبر قوم ڈائلاگ قوم اور سن چیز جینئن مسئلے دیا گا بتا حل الو کے نو پدے باندھے عمل درآمد نہ اسو نواب صاحب شہادت باندھے دا معاملہ ډیر زوم کمپلیکیټډ سوا دی ډیر خراب سوا دی اور اوس هم پکار دی چې حقیقی سیاسی خلق چې سی حقیقي سټیک هولډرز دي هغه سره خبر اوسه بیا د مسله کیږي.
د چړن کارانو په وینا چې اپریشن خو په بلوچستان کې لوړاندې روان دي کوم خاص مثبت نتیجه نه د ورکړې. د دوی په خبره چې لاره اپریشن وروسته بیا برته خبري هم پیل کړي. څېړونکو وایي د تاریخ په اوږدو کې په بلوچستان کې 15 ځله د وسلوالو په ضد باندې عملیات شوي دي خو اصل مسله چې د صوبې د سایل او د وسایلو ده و دې ته پاملرنه نه ده سوي. حمید سمسور یو ای ڈی وا کوټا.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دا واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د پاکستان سپریم کورټ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په فوزی عدالتونو کې د غیر فوزی خلکو په ضد مقدماتو یوې اورونې په لړ کې د وفاقي حکومت څخه د هغه مقدمو تفصیل غوښتل دي چې د تیر کال د مئی په 9 او 10 نیټه په فوزی ودانیو د بریدونو په تور ذکر شوی ده. د تریک انصاف د مشر عمران خان په شمول د ګوند لسکونو فعالینو په ضد دغه مقدمه درج کړ سوې ده. نور تفصیل د ارشد حسین په ریپورت کې لرو.
د سپریم کورټ د جج جسټس امین الدین خان تر مشرۍ لاندې وکسیزه آئینی بینچ په پوځي عدالتونو کې د عادي خلکو د محاکمه کولو په اړه د پریکړې په ضد د انټر کورټ اپیلونو اورونه وکړه. دا اورونه په محل جسټس جمال مندوخیل په خپل ریمارکس کې ویل چې د پوځي عدالتونو ټوله مقدمه د آئین د اتمې ماده چاپېره تاویږي او په بینچ کې شامل یو بل جج جسټس محمد علي مظهر پوښتنه وکړه چې آیا 15 کسیزه بینچ د پوځي اکټ دفات د اتمې مادې سره په ټکر کې ګرځولې دي او آیا هغه 15 کسیزه بینچ په خپل فیصله کې د آرمی اکټ دفعه د اتمې مادې سره د متصادم ګرځولو څخه جواز ورکړی وو.
دا آئین بڑا کلیئر ہے. 1973
کال نور لسوادر او یم آئین ډیر واضح دی چې په پوزي عدالتونو کې د عادي خلکو خلاف مقدمه نشي چلے دی.
جسټس جمال مندوخیل پوښتنه وکړه چې کم تن د وسلبند ځواکونو برخه نه ده نو هغه د فوج د ډیسپلن لاندې څنګه راتلی شي. نو په دې باندې د دفاع وزارت وکیل خواجه حارث په جواب کې ویل که قانون اجازه ورکوي نو بیا به ضابطه لاګو کیږي. د جسټس جمال مندوخیل وینا وکړه یو تن په فوز کې دی نو په هغه باندې به د پوزي ډیسپلن اطلاق کیږي. خو که یو تن د سره په یو محکمه کې هم نه دی نو په هغه باندې د پوزي نظم و ضبط اطلاق څنګه کیږي؟ آیا د یو غیر متعلقه کس د پوزي ډیسپلن لاندې راوستل د آئین د اتمې مادې سرغړونه نه ده؟
اگر کسی سیویلین کا ایک عام فوز
کده یو سیویلین تن د پوز د چارواکو سره ک هغه په خپل کور کې وی او کو په ډیوټي وی سره جګړه وشو نو په تنبه د هیواد عام فوجداري قانون لاګو کیږي.
جسټس جمال مندوخیل سوال وکړو چې په هیواد کې تر ټولو لوی عہده د پاکستان د صدر ده او کچره د صدر په معنی حمله وشي نو د ملزم ټرایل به د ترهګرۍ ضد عدالت کې کیږي او هم داسې ک په پوزي ودانو باندې حمله کیږي نو د ملزم په ضد به پوزي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. په دې باندې سرکاري وکیل خواجه حارث دریس خپل کړو دا فیصله قانون سازانو د قانون سازه د لارې کړی ده. ده. د عدالتي او سیاسي چارو خبريالان دا مقدمه او پدې کې عدالتي فیصله مهمه بولي.
سپریم کورٹ اگر اس کا جلد فیصلہ کر لیتی ہے
که سپریم کورٹ د دې مقدمه فیصله زر کوي او د ارمی اکټ چې کومه ماده کلدم ګرځول شوی وي هغه پرځای کوي، نو بیا د نهم مئی د پیښه په تور کې د عمران خان خلاف په پوځي عدالت کې د محکمه کولو امکان پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان فوج د هیواد د استخباراتي ادارې ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید په رسمي توګه تورن کړی دی او ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د نهم مئی د پیښو په ګډون په پاکستان کې د ګډوډي او نامنه د رامنځته کولو لپاره د تشدد په پیښو کې هم د فیض امید د لاس لرنې بیلې پلټنې روانې دي. د کال 2023 د مئی په نهمه د تحریک انصاف غړو په یو مقدمه کې د دې ګوند د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې وې او د احتجاجونو په وخت یو شمېر کسانو په پوځي ودانو او سلو حملې کړې وې او زیانې ورته اړولې وو. عمران خان تور پورې کړو چې دغه ودانو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو نقصان رسول وو چې مقصد یې د تحریک انصاف په ضد مقدمه جوړول وو. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
څېړونکي وایي چې داعش وړاندې هم په افغانستان کې د سوو یو شمېر بریدونو ذمواري قبله کړې ده، خو د خلیل حقانی وژنه به د طالبانو حکومت لپاره یو لوی زیان وي. څېړونکو اټکلونه هم کړي چې کدا تازه بریدونه واقعي داعش کړي وي، نو دا د سیمې لپاره راتلونکي کې د نورو خطرناک بریدونو ویرا څرګندوي. نور تفصیل د رابعه پیر په ریپورت کې لرو.
د کډوالو او د ستنیدونکو افغانانو د چارو دپاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حکانی د شورو یا چرشنبه په ورځ په کابل کې په ځانمرګي برید کې ووژل سو. خلیل حکانی تر ټولو لوی چارواکی او د کابینې لومړی غړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ترلاسه کولو وروسته په یو برید کې وژل سوی. په کابل کې د دغه حملې ذمواري داعش خراسان ډلې منلې.
په تیرو دریو کلونو کې طالبانو یو اساسي کوشش تا کړی چې افغانانو ته له کوره باندې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته تباور ورکړلی شي چې دوی له څلوېښت کلنې جګړې وروسته دی سرتاسری امنیت پر اوستلو کې البته په افغانستان کې بریالي شوی دی. د داعش ټلې بیا وار په وار دغه سبریدونه تر سره کړی دي چې تر څو د طالبانو دغه کوشش چې د باور رامنځته کولو په ارسا کې کوي دی ته صدمه ورسوي، د دوی د مشرانو په هدف ګرځولو سره د دوی مورال ته صدمه ورسوي او همداراز د هغو ادعاو نفي وکړي چې
د وی او ای آشنا څنګه وای. په تیرو څه باندې درې کلو کې د بلخ ولایت د والی په ګډون د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په امنیتي پیښو کې وژل سوي دي. په کال 2021 کې په افغانستان کې طالبانو د بیا واکمنۍ دورایسې داعش خراسان وسلوالې ډلې په کابل او افغانستان په ځینو نورو برخو کې د حملو سیمواري منلې.
دا اشاره خو ماته نه ملاویږي چې د قنداري په بدت سره یا د هغوی په اشارې سره به داسې شوی وي، لیکن بل طرف ته دغه یو قسم لا داسې چوکۍ هغه په نشانه کول دغه امارت اسلامي ته یو دشکا هم ده.
خلیل الرحمن حکانی د حکانی ډلې د بانی جلال الدین حکانی ورور او د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج حکانی تروو. ایف پی خبری اداره وایي د افغان طالبانو خلاف د طالبانو په شل کلنه جګړه کې حکانی شبکه د ټولو نه زیاتو خونړیو حملو سیمواره بلل کېدم. څېړونکي د داعش د دغه بریدونو په محل د طالبانو ډلو ترمنځ اختلاف هم د افغانستان لپاره زیانمن ګرځوي.
د داعش یو ستونزه خوشته هغه د صرف دغه چې د افغانستان کې کاغی دغه شان افغان طالبان کمزوري کوي، نو دې اثرات چې دا په افغانستان باندې شوی او په پاکستان او پرې غونډه منطقه دا یو لوی چیلنج دی د افغان طالبانو لپاره. دغه سره سره که فرض کړه دی په خپل منځ کې دا کم اختلافات او دا راپورونه چې راځي اطلاعات چې راځي که چیرې دغه رښتیا وي نو د دې به هم اثرات څخه نه وي، ځکه چې افغانستان کې خلک چې کوم دی هغه د جنگ نه او ډېر زیات ستړي شوي هم دي او تنګ هم دي.
ای ایف پی خبری اداره وایي حکانیان د حقیقت پسندو او د عملی نظریاتو پلویان دي او د اثر او رسوخ لپاره مقابله د طالبانو د هغه ډلې سره ده چې سخت نظریات لري. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودر یو ساته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن څخه وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د کانګرس غړو ته ویلي بایدن انتظامیه د کال 2023 په اګست کې افغانستان څخه د فوزونو له وستلو پرته بل لار نه لرله. د استازو ایوان د بهرنیو چارو په کمیټه کې ریپبلیکن استازو له بلینکن څخه د اړې ګړې نټکې انخلاب په اړه پوښتنې وکړې. په دې هکله نور تفصیلات ترته زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د کډوالو د چارو لپاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبه یا شروع په ورځ په افغانستان کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو. دا د 2023 کال په اګست کې د دې ډلې له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو پر یو مشر باندې یو له ډیرو د پام وړ بریدونو څخه دی. له افغانستان په ګډوډۍ او ناورین سره د امریکې وتل د دې سبب سول چې طالبان بیا واکمن سي. د استازو ایوان ریپبلیکن غړي د امریکایي ځواکونو پر دا ډول راوتلو باندې د بایدن پر انتظامی سختنی وکی کوي.
You have plenty of opportunity.
د تاسو سره ډېر موقع وي چې د افغانستان تر نه راګرځیدونکو سقوط مخکې مو پلان جوړ کړی وي، خو سره له دې چې د خبرداري ګنټې په زور وهل کېدې، په لوړ آواز وهل کېدې، تاسو د امریکا ګټو، امریکایي وګړو او زموږ د لسیزو افغان شریکانو ته ښکاره او خطرناکو ګواښونو ته پام ونه کړ.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د استازو ایوان د بهرنیو چارو کمیټې ته وړاندې شو. بلینکن وویل صدر جو بایدن ته د وتلو نیټه له مخکینی صدر ډانلډ ترامپ څخه په میراث پاتې وه، خو وایي د دې د عملي کېدو پلان ورته نه و پاتې سوی.
Had he not followed through on his predecessor's commitment,
که هغه د مخکنی صدر پر تړون عمل نه وکړي، زموږ پر ځواکونو او متحدینو به بریدونه بیا پیل شوي وي او د هیواد پر لویو ښارونو به د طالبانو حملې شروع شوي وي. د دې لپاره به افغانستان ته د لکونو نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اړتیا پیښه شوې وه چې خپله دفاع وکړي او د طالبانو د واکمنۍ مخه ونیسي.
د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې راتلونکي مشر ریپبلیکن براین ماست چې په افغانستان کې دواړه پښې بایللې ویلي د امریکې د بهرنیو چارو وزارت سره د ځواکونو د رایستلو پر سر حساب نه دی سوی.
دا ځای بیا په بشپړه توګه په ګډوډۍ بدلیږي که موږ د دې حقیقت د پټولو هڅه کوو چې ستاسو شپږ سفارتکارانو مخامخ درته وویل چې که تاسو په دغه لاره تک ته دوام ورکړئ چې پرې روان یئ، دا به یو ناورین وي او موږ باید په دې خبره پرده وانه چو.
خو د استازو ایوان د کمیټې د لوړې کچې ډیموکریټ وویل ریپبلیکنو د داسې هیڅ ډول هڅو لاره نه ده خپله کړې چې د دغو ستونزو د بیا پیښېدو مخه ونیسي.
د ریپبلیکنز د شپنامه پلټنې په ګوندی سیاست کې د لاسوهنې له مقصد پرته بل څه نه دي. زما په نظر اوس دا داوه کول چې د دې مقصد یو رښتینی قانون سازی و چې ما ته هیڅ ته پوهېدو وړ نه ښکاري. دوی یو قانوني مسوده هم نه دروند کړي. له دغه پلټنې څخه هیڅ قانوني مسوده نه دروند شوی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د راوتلو په بهیر کې د 2023 کال د اگست پر 26 د کابل په هوایي ډګر کې په ځانمرګ برید کې 13 امریکایي پوځیان او 120 ملکی افغانان ووژل شول. د کیترین جیپسن له ریپورت سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای په کورمه ضلع کې په وروستیو کې د شخړو د فرقیز نشخطو زخه د اغیزمنو د مرستو لپاره د 10 کروڑ روپۍ اعلان کړی دی. نور تفصیل درته د عدنان بشنی په ریپورت کې لرو.
مهرباني اسان د واتس اپ چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وخت ورکړی په کورمه کې چې کوم صورتحال روان دی او تر هغې وروسته اوس ریلیف یعنی امدادي مرستې هم روانې دي. په دې حواله لږ معلومات راکولی شئ چې کوم قسمه امدادي مرستې روانې دي او څومره کورنۍ دپاره روانې دي؟
مهرباني مننه. داسې ده چې د ضلع کورم چې کوم ډیپټي کمیشنر دی هغې ته 15 کروڑ روپۍ چې دي دا ورکړی دي د دې دپاره چې کوم په دې ناخوشګوار کوم واقعات شوی دی په دې کم خلک په حق رسېدلې دي، کم زخمیان دي، کم کورونو ته زیان رسېدلې دي یا کم دکانونو ته بازارونو ته زیان رسېدلې دي. د دې لپاره 15 کروڑ روپۍ چې دي دا فنډز ورکړی شوی دي. بل دا ده چې د هنګو چې کم ډیپټي کمیشنر دی هغه ته هم 2 کروڑ روپۍ د جنرال ریلیف لپاره ورکړی شوی دي. چې زمونږ چې کوم معلومات دي هغه ته اونیم شلا پورې مطلب 2.5 ٹنٹونه د فیملی ٹنٹونه چې کوم کې پورا خاندان مطلب اوسې دلا شي، ورسره کچن سیټس، ورسره کمباله، ورسره بسترې، نور چې کوم د ضروریات سامان دي هغه هم ورکړی شوی دي. داسې ضلع کورم ته زر خیمه، یو زر خیمه، فیملی خیمه چې کوم دي دا ورکړی شوی دي. داسې چې کوم د معاوضې چیک دي هغه هم تیارېږي او یو دوه ورځو کې به امید ده چې خلکو ته د معاوضې چیک هم په لاسونو کې ورکړل شي.
احسان صاحب، تاسو ویئ چې خلک بې کوره شوي دي، داسې کومې شمېرې شته چې څومره پورې خلک بې کوره دي؟ که تاسو دا امدادي مرستې ورکولو دا د تاسو سره کومه سروې راغلې ده چې آیا څومره پورې خلک دي چې بې کوره دي او دا وخت زیاتره په کومو علاقو کې ژوند کوي؟
فلحال خو د صرف د هنګو علاقې ته په سر کې چې د 2.5 لک 2 سوه پورې خاندانونه چې دي دا بې کوره شوي دي او د دې لپاره چې د ریلیف چې کوم آیټمز دي هغه رسېدلي دي. او دا سچې دي دا څو کورونا مطلب وران شوې دي او سچې کم انټرنل په خپل په کورم کې د نن کم خلک به کور شوې دي. د دېش میرا په صحیح توګه خو مخه تا اوسه پورې نه درغلې. خدا دې چې پی ډی ایم ای طرف نه تقریبا دا سه یو زر لاندې باندې چې دي دا د دې خاندانونو لپاره سامان چې دی دا ورکړی شوی دی د ډیپټي کمشنر کورم ته او الته رسېدلی هم دی.
دا خبره چې په زیاتره علاقو کې په کورمه کې واورې کېږي، نو د دغې مخنیوي یا د یخنۍ نه مخنیوي لپاره هم کوم انتظامات نیول شوي خصوصا ماشومانو او ځوانانو لپاره؟
بالکل، چې کوم د یخنۍ لپاره کوم سامان په کار وي پی ډی ایم ای طرف نه هر یو کورنۍ ته دا سامان چې دی ورکړی شوی دی چې په دې کې ګرم بړستنې دي، ګرم بسترې دي، کمبالې دي او ټنټونه چې کوم دي هغه مطلب د ښه کوالټۍ والا ټنټونه دي چې په دې کې پورا خاندان، پورا فامیل چې دي هغه ژوند کولی شي.
احسان صاحب، په حکومتي کچه هم پخلی شوی دی چې 1.5 سل پورې کسان وژل شوي او په سلګونو نور زخمیان شوي دي. د دغه تاسو ذکر وکړی چې دې ته هم امدادي مرستې ورکوي، داسې کې چې کوم یا وژل شوي دي یا ژوبل کسان دي هغه ته څومره امدادي مرستې دي او په کومه طریقه باندې ورکړل کیږي؟
10 لک روپۍ چې دي دا هر چې څوک هم په حق رسېدلی وي هغې له واهې کینو ته ورکوي او چې کوم سیریس زخمیان دي هغې ته 15 لک او معمولي زخمیانو ته 3 لک.
دا سر رپورټونه دي چې په دغه جګړه کې د پزنه چاینه مارکیټونه، بازارونه، د خلکو کورونه زرمل شوي، دا څه کوم شمیرې معلومی تر اوسه پورې چې څومره دکانونه دي یا مارکیټونه دي یا کورونه زرمل شوي دي او کوم نویت زیات نقصان شوی دي او هغه ته څومره مرسته ځانګړې کړې شوی دي؟
سروې روانه ده، د کورونو هم سروې روانه ده. نو په تر دې وخت پورې اتیاونه زیات د پورونو چې کم دا سروې شوې دا او په روزانه بنیاد باندې د شلو پورې کورونه چې دي د سروې کېږي او د مارکیټونو چې دی د مارکیټ یا د تجارتی کمرشل چې کم ځایونه وي د هغې هم اوسا پورې رپورٹ پورا مکمل نه دی راغلی او سروے به کېږي او اسسمنٹ به کېږي چې کم یو اوور آل د ټول صورتحال رپورٹ راشي د کورونو د مارکیټونو نو د دې لپاره به بیا هم فنډز ریلیز کوي.
ډیره مهرباني احسان صاحب چې تاسو وایس اف امریکا ډیوا سره خبرې وکړې.
مهرباني ستاسو هم مننه خوشاله اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو له خوا د طبي زده کړو په مرکزونو کې د انجنونو په زده کړو لګول سوی بندیز ملګرو ملتونو کارپوهان اندېښمن کړي دي او دا غیر عادلانه اقدام ګرځولي او رد کړي دي. په دې اړه خورسوي علامیه کې ویل سوی چې دا ګام به د ناروغیو او د میرمنو او د ماشومانو د لامل د مړینې لامل وګرځي. نور تفصیل د عبدالرزاق پر رپورٹ کې لرو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو په طبي روزنیزو مرکزونو کې د خزو په زده کړو بندیز باندې اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې دا به له شکه د موجوده او راتلونکو نسلونو لپاره غیر ضروري کړاوونو ناروغو او ممکن د افغان میرمنو او ماشومانو د مړینې لامل شي. د روغتیا د چارو پوهان وایي دا تربیه شوی جنکۍ د خزینه مریضانو په علاج کې ډیر مهم کردار لوبي. دی وایي کې د طالبانو له خوا لګولې شوې بندیز دوام کوي نو افغان ټولنه به د لوی ځاني زیان سره مخ شي.
کدغه قابلګان چې ادقل د ماشو د مور او د ماشوم دغه دوره چې د یو شزه امیدواره وي هغه مراقبت کوي، وزن نیسي، فشار ګوري او د دوی صحي وزن وینه د اشیان معاینه کوي، د دوی مراقبت کوي. کدغه اسانتیاوي نه وي نو د خطرات په ټولنه کې ډیر زیاده ده. تر ټولو نه ډیر په ټولنه کې د میندې او ماشومان دي چې د صحي خطرات سره په مخ کېږي. دا به په د مړینې سطح ډیره لوړه کړي.
د طالبانو د روغتیا وزارت تیره اونۍ په افغانستان کې د طبي روزنیزو مرکزونو مشرانو ته په هغو ادارو کې د خزو په زده کړو د نوي بندیز په اړه خبر ورکړی چې د نرسنګ، میډوایفری یا قابلګۍ، د میډیکل لیبارټرو، د ساينس او د غاښونو د علاج په برخه کې درسونه ورکړي. وایسا په امریکا د زیرسنو د ریپورت په اساس لیکلي چې افغانستان کې د ډیر شو زرونه سیواجینه کوي او میرمنی په دې ادارو کې داخل دي. د دې مرکزونو ځینی خزینه زده کوونکي وایي چې د طالبانو روستي بندیز له عملی ټولې هلي ماتې شوې دي او ذهني صحت یې متاثر شوې ده.
کله چې مکتب نه فارغ شوم د ټولنې د ستونزو په لیدو سره دا چې په ټولنه کې د مور او ماشوم مړینه مخ په زیاتېدو ده، ما غوښتل چې زه د فلټر شم او په دې برخه کې خپل زده کړې وکم او د خپل هیواد او د میرمنو لپاره د خدمت جوګه شم. اوس چې په زده کړو بندیز لګېدلې ده، زه نشم کولای خپل د هیلې ته ورسېږم، خپل د هیوادوالو لپاره خدمت وکم. دا کار یوازې د انجنونو پر زیان نه بلکې د هیواد راتلونکي په زیان هم دی.
په اعلامیه کې دا هم لیکلی شوی چې په افغانستان کې یوازې خزینه ډاکټرانو ته اجازه شته چې جنکو او خزو ته طبي پاملرنه وکړي. کارپوهان وایي دا تربیه شوی جنکۍ او میرمنې د ټولنې د خدمت کولو ترڅنګ د کورونو د پاره معاش هم ګټي، کم چې وسله بندیدو د ګواښ سره مخ دی.
رسمی ادارې دفترونه د شتینه په مخ کې بند شوی دی نو اوس مدرک د معاش هیڅ نه لري دا جونی او شدي او ډیره دوی داسې کسان دي چې نارینه نه لري. دوی په سب خپل په خپل شو باندې ولار دي. دوی نارینه یا په انتحاری شیانو کې وجل شوی دی یا د وطن وتلې دی یا مایوب او معلول په کور کې پروت دی. نو دا انجونی او دا شدي دي چې د باندې کار کوي د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. نو دا یو ډیر لوی ظلم او جفا ده.
په طبي کالجونو کې د جنکو او خزو په زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې هم په کلکه غندلې او د طالبانو له حکومتې غوښتلې چې په خپل پریکړه دی بیا غور وکړي. طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته په سکولونو او پوهنتونونو کې هم د جنکو په تعلیم بندیز لګولې دي او علت یې د یو مناسب چاپیریال رامنځته کول او طرح جوړول بللې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
په شام کې د یاغیانو یو ویډلې د بشار الاسد امیرانه حکومت په شاوخوا لس ورځو کې ختم کړي. اوس په شام کې څه حالات دي او نوی حکومت به څنګه جوړیږي په دې اړه خبرې کوو د کانګرس د ودانۍ سره را سره ملګري سوي دي زموږ همکار بارکوال میاخیل صاحب. جوړ په خیر بارکوال صاحب، ستړي مسي.
مننه ډیر مننه کوم.
بارکوال صاحب، د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د بشار الاسد حکومت له ختمېدو وروسته د شام په تازه حالاتو د گاونډي هوادونو له مشرانو سره خبرې کوي، خو منتخب صدر ډونلډ ټرمپ ویلي و چې امریکا باید د شام په حالاتو کې مداخلت ونه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې امریکا هلته د نوي حکومت په جوړېدو کې دلچسپي لري. په دې هکله وروستۍ تفصیلات څه دي؟
اول خو به کتونکو ته دا وایو چې په شام کې چې دا اوس لتیرو شاوخوا 15 ورځو راځي چې د هیئت تحریر الشام ډله زیاته فعال سو او د بشار الاسد د حکومت په ضد فعالیتونه پیل کړل. د دې ډلې مخکې هم فعالیت کاوه، خو دا ورستۍ حمله د حکومت په ضد زیات سوې. خو کو ګورو شاوخوا په شام کې یار تیر د لسکلنه کورنۍ جګړه وا ور سره په تیرو میاشتو کې د اسرائیل حکومت هم هلته په د ایران په ملاتړو او ډلو باندې برودونه کړی دي، ور سره د شام په شمال ختیځ کې د امریکا په ملاتړ د کوردانو ډلم هلته د چې امریکای ملاتړ کوي. نو لدغه ټولو سره سره چې خپل د سوریه خلکو او گاونډي هوادونو هم دا توقع نه کوله چې د بشار الاسد واکمنی مداس زر راړنګ سي، خو د تیر اتوار په ورځ بشار الاسد له هواده وتښتي د حکومت رنګ سو. ځکه نو اوس امریکا په دې کې دلچسپي لري چې وګوري چې اوس چې دا کومه ډله هلته واکمنه ده او تر اوسه پورې هلته انتقالي حکومت یې جوړ کړی دی، دوی به راتلونکی حکومت څنګه جوړوي، آیا په دې حکومت کې به د دې هیواد چې کوم اقلیتونه دي بیلابیل نسلونه دي آیا دا به پکې شامل وکړي به نه وي شامل. د دې لپاره انټونی بلینکن منځني ختیځ ته سفر کړی دی او نن یې په اردن کې د اردن له پاچا عبدالله سره او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دي او لاغوی سره په دې اړه خبرې کړې دي چې آیا په شام کې به راتلونکی څنګه حکومت جوړیږي، آیا دغه حکومت چې دی د دې هیواد چې کوم اقلیتونه دي دا به په حکومت کې شاملې که به نه شاملې، یا هلته چې خلک کډوال سوي دي یا په داخل کې کوم خلک اوسېږي هغه چې بشري مرستو ته اړتیا لري هغه ته به دا بشري مرستې په سمه توګه رسیږي که به نه رسیږي، او ورسره دا ویارم لري چې دغه هیواد گاونډي هیوادونو ته یا نور نړۍ ته د ترهګری په خطر بدل نسی. نو د دې لپاره هغه د لبنان له چارواکو سره خبرې وکړي او لاغه ورسته بیا ترکی ته تللی دی او هلته به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم د شام په حالاتو خبرې کوي او هم به په دې اړه ورسره خبرې کوي چې په شام کې کوم امریکایي یا د نورو هیوادونو خلک دي هغه په خوندي توګه چې وتل غواړي له دې هیواد راووزي.
امریکا یا د امریکې متحدین او د شام گاونډي هیوادونه هلته څه ډول حکومت غواړي؟ آیا دا ممکنه ده ځکه چې د اسد حکومت د ختمولو د ډلې یو تندره وډاله ده، مشر د امریکې نړیوال ترګر په نوملړ کې هم شامل دی، په شام کې د نوي حکومت په اړه د واکمنې ډلې دریز مخته راغلي دي او هغه سوای
د امریکې یا د گاونډي هیوادونو اندیشنه هم دا ده چې دا ډله چې اسلامي وسلواله ډله اوسېدلې ده لډیرو کلونو د بشار اسد حکومت په ضد مبارزه کړې ده، تر دې مخکې هم دا ډله چې د یاد دې ډلې مشر ابو محمد الجولانی چې د هغه لال قاعده ډلې سره هم ملګری پاتې شوی دی خو بیا لار زندلا کړې و. نو دوی هم دې ته په اندیشنه کې دي چې آیا دوی به څه ډول حکومت جوړوي، خو د دا ورستي بیانونه کوم جوړو یا په ورستوي کې چې کمی د مرکه کړې دي پاغه کې نه یوازې د په ظاهر بڼه کې تغیر راغلی دی چې کله د مرکه په حالت کې خدای پوجي درېشه بیا غوسته و خو چې کله به مرکه کولی لټل جنونو سره نو الته پینټ شرټ یا درېشه اغوستي او دا ظاهروي چې ګواکې دی به د خپل هواد نوې داسې حکومت به جوړوي چې د هواد ټول اقلیتونه او ټول نسلونه په کې برخه لري. کتم په د باندې ډیر باور نسی کېدلی ځکه چې امریکا دې ته هم ګوري چې په افغانستان کې طالبان هم دا ویلي چې دوی ډیر بدل شوی دي. خو بلینکن پرون د کانګرس د کمیټي په غونډه کې هم ویل چې طالبانو لټړونو سرغړونه کړې ده او څنګه چې دوی ویل هغه څه بدل شوی نه دي. نو د سری د باغیانو د ډلې مشر نن هم ویل دي چې دوی چې د بشار اسد حکومت چې کوم لاټړی وو یا ملګری وو هغه په هیواد کې دننه وی یا که بهرنی هیوادونو تطللی وو هغه به هیڅ کله ونه بخشي. نو اوس نړیوال دیت هم پتام دی او ګور بچ آیا هغه داسې حکومت جوړوي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړ وي او کنه.
او د دې تر څنګه د سیریا یا د شام چې کوم روستي صورتحال دی اکثره هیوادونه خپل وګړي د غزه څخه راباسي. امریکا هم ملته وګړي لري او فوجیان لري دا غوي دراوستلو پاره سوال کیږي.
هو دا خبره ده چې په شام کې څنګه چې د بشار الاسد حکومت ختم شو اکثره هیوادونه غوښتل چې خپل وګړي راوباسي ځکه چې تر اوسه پوری ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې په شام کې بیا خصوصا په سر شهر دمشق تر اوسه پوری وای امنیتي حالات د ډاډ وړ نه دي او لشام بهر په نورو شهرونو کې هم تر اوسه پوری نشتهستا. امریکای هم د اتوار پورې څنګه چې د بشار الاسد حکومت ختم شو د داعش وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړی دي. هلته د ترکیه په ملاتړ چې کوم ډله ده هغه هم پرمختګ کړی دي. ورسره اسرائیل د دې هواد هغه برخه چې بفر زون ورتوي یا غیر پوجسمه هغه نیولې دي. نو هلته امنیتي حالات د ډاډ وړ نه دي ځکه نو ډیر هوادونه غواړي چې خپل وګړي راو باسي. ترکیه پرون ویلی چې په دې برخه کې بمرسته کوي ځکه دوی په تیر اکتوبر میاشت کې هم لبنان په لبنان کې چې کله د حزب الله او د اسرائیل د ځواکونو نشته زیاتې سوی نو دوی د شاوخوا یو څو بهرنۍ وګړو پرایستلو کې مرسته وکړه. نو په دغه کې د امریکای خلک هم شامل دي خصوصا کتم امریکا تر اوسه پورې هلته سفارتي حضور نه لري خو ځینې د غیر شخصي کمپنیو د شخصي کمپنیو چې کم کنټریکټرز دي یا یو نیم امریکایان چالت وسیږي او نن داسې خبرونه هم دي چالت یو امریکایي وګړي دمشق ته نږدې منل شوی دی. نو امریکا غواړي چې خپل دغه وګړي په خوندې توګه راوباسي.
ډیر مننه بارکوال صاحب شو وخت ولري.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وایس اف امریکا دی ودل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاست. خبرونه لیا دوام لري. کوای سي چې تر پای را سره خبرونه وګوري. په عبد الولی خان په هنتون کې د پښتو سانګې وړمبای زکونکې د ایم فل سړنی مکمل کړي دي او د په هنتون چارواکي وای چې پښتو سانګه د پښتونو اتلانو په ادبي تاریخي او سیاسي خدماتو سړنی کوي چې پښتانه د خپل کلتور او تاریخ څخه خبر پاتې شي. په هان غشتنه کوي چې ابتدایي تعلیم دی په مورنۍ ژبه کې ورکړي سي. نور تفصيل د ریاض حسین په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
انجمن بیگم د پښتو سانګي اولنې د امپلز د کون کې دا چې خپل سیړنې د مترقي شاعر او لیکوال عبد الواحد قلندر په ادبي خدماتو مکمل کړي. دا وایي پښتانه ځوانان د خپل مشرانو تاریخ او کلتور زده کړو ته اړتیا لري.
زمونږ چې کوم د پښتنو تاریخ ته نو هغه زیات تر هغه باندې فردا راچول شوی دا
هغه پټ شوی دی. نو کومنګ په هغه قسم د پښتنو تاریخي سیاسي خلو زلو باندې ادبی شخصیتو سره سره کومنګ په دغه حوالو سره ریسرچ وکړي شي په مختلفو سانګو کې. نو زمونږه نوی نسل زمونږ نوی کل ماشومان چې کوم دي هغه به د خپلو
د عبدالولی خان په هنتون پښتو څنګه په کال 2014 کې پرانستل شوه. پسلګونو د کوونکو د په هنتون څخه د کړی کړی په پښتو څنګه کې دا وخت او اتیا طالب علمان د کړی تر لاسه کوي چې پکې سلويخ د کوونکو د ایم پی ایل او پی ایچ ڈی سکالران دي او د په هنتون لخوا د کوونکو ته ویډیا د کړی ورکول کیږي.
منګه داسې سیړنیس کارونه یا داسې سیړنیس مقاله منګه سټوډنټانو ته ورکو چې هغه پراتلون کې د دې ځای خلکو په ګټه تمام شي. اگر هغه ریسرچ موږ دلته ورکو چې په هغه کې د پښتو ژبې پرمختګ دی د مردان د خاورې او د خلکو مختلف موضوعات د مردان تاریخ د ورسره د دې کلچر باندې چې کوم موږ فوکس کړی دی.
د پوهنتون لخوا را بلل شوی په دې غونډه کې زده کوونکو استادانو او د تعلیم پوهانو ګډون وکړو. پوهانو ویل د پښتو ژبې د پرمختیا لمن اوس پراخه شوې. وړاندې به یوازې په پیښور پوهنتون کې سیړنې او زده کړې کولې شوې، خو اوس د صوبې په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل شوې چې پکې ځوانان د زده کړو سره سره سیړنې هم کوي چې د راتلونکي نسل لپاره د معلوماتو خزانه ده.
کوم بایزید انصاری چې کوم دا او هغه کوم تحریک د پښتنو هغه باندې ښه باقاعده موضوعات دي او په هغې باندې خلکو څېړنې کړي دي. ایم فل پی ڈی ډیګري ترې اخیستي دي، خو د هغې خدمتګار تحریک دی چې هغه باندې باچا خان باندې پی ڈی شوې ده. پښتون رساله چې هغه د هغه وخت ډېر یو نوموړې رساله وه، په هغې کې په ادب او صحافت او په سیاست او په دې ټولو موضوعاتو باندې زمانه ګرانه کې په هغې باندې پی ڈی شوې ده.
تعلیم پوهانو ویل په ابتدایي بنیادونو د پښتو څانګې په سیړنو کې ادبي او کلتوري اړخونو ته زور کړی وو، خو بیا وروسته دغه سیړنې تاریخي او سیاسي خدماتو او مبارزو ته وغځول شوې او اوس وخت راغلی چې د جدید تقاضو مطابق په ساينسي بنیادونو هم سیړنو ته پام وشي. پوهان وایي د وړاندې څخه په افغانستان، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د کمپیوټري او ډیجیټل زده کړو په حواله هم تحقیق دوام لري، خو دوی بیا وایي ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه کې زده کړو ته اړتیا ده.
کم از کم تر اتم جماعت پورې ټول مضمونونه، ټول کتابونه، ایون تر میتھمیټکس پورې دا ټول مونږ ته په پښتو کې واړه. ته کم انګلیش از یو کمپلسری مضمون راته کېږ دی، آکېږ دا اردو یا د وخت کم څه د سرکاري دولتي ژبې عامر سره کېږي، پښتو مل لازمی کو دا ټول کتابونه پښتو کا.
د قام پر سیاسي مشر عبدالولي خان په نوم جوړ دی په هنتون کې د شپاړه زره نه زیات د کوونکو زده کړې تر لاسه کوي چې پکې د 300 نه زیات پی ایچ ڈی سکالران دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د صحت چارواکي وایي چې په بلوچستان صوبه کې د 14 دسمبر څخه شروع کېدونکي د پولیو ضد کمپاین په مهال واکښنیانو ته به د نورو ناروغیو واکسین لګولو عمل هم سرته ورسوي. دا وخت بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د شری ناروغي سره هم زیاته شوې ده. په دې حقله نور تفصیلات درته د نعمت سره دی په ریپورت کې وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د مکمسیت چارواکو له خولې د کوچنیانو حفاظتي ټیکاجات روټین امنایزیشن کوم سي کوچنیان د بیلابیل نه جوړې څخه خوندي ساتلو لپاره ضروری دي. دغه شرح شپته پیسه ده روانه ده. دغه شرح لولې دوه سره مختلف نه جوړې په ضد کوچنیان کې قوت مدافعت زیاتیږي او بل د پولیو وایرس څخه کوچنی خوندي ساتلو کې هم کردار لوبوي سي. پر روان شپږم دسمبر څخه شروع کیدونکې د پولیو ضد کمپین په مهال دغه کوچنیان ته د دولس شاخوا نه جوړې ویکسین هم لګول کیږي چې د کمپین په مهال په مخصوص سیمو کې په مجستانو کې ویکسینیشن کوونکي ډېر کښینی او کوچنیان به ویکسین کوي.
پولیو چې دا هغه در هغه وخت پوری ختمېدل نه سي چې کوم د دولس بیماریان د لپاره موږ ویکسین نه وکړو. که چیرې موږ هغه ویکسین وکړو په هغه کې الریډي چې دا موږ د پولیو د ګزړن کم نه جوړې چې دا هغه روکاو. نو که چیرې په ټوله دنیا کې چې کوم د پولیو ختم شوی دا هغه په دغه سټریټیجی ختم شوی دا چې هغه خپل کم خلک چې دي هغه دغه نه جوړیانو خلاف چې دي ویکسینیشن یې کړی دي ستنه لګولې دي.
دا وخت بلا بیلو سیمو څخه په کوچنیانو کې د شری نه خسرې نه جوړې خبرېدو خبرې مخته را روانې دي. سیاست چارو کې کارکونکي ډلو له خولې په چمن او کلابلا کې مرګونی پیښې تصدیق شوې دي. خو دغه پیښو کرش میره د بلوچستان حکومت مکمسیت لخوا نه ده جاری کړل سوې. په چمن مطبوعاتو مرکز کې یو خبري کانفرنس کې مکمسیت چارواکو ویلي دي چې د شری څخه متاثر سیمو کې میډیکل کیمپونه لګولې دي او کوچنیانو ویکسینیشن عمل روان دی. خو د مرګونی پیښو تصدیق د ازموینې د رپورت تر مخه نسو کوي. علمی ادارې ست رپورټونه لمخې په پاکستان کې هر کال شپږ لکه کوچنیان د شیر د ویکسین اخیستو څخه پاتې کیږي. خو دغه نه جوړې څخه سوي تازه د مرګونی تلاپاتو شمیرې نه د ښکاره کړې. د مکمسه چارواکو د سیمې پر مشهدانو پر پېښمانو باندې ږغ کړی دي چې دوی دي را روان کمپین کې ویکسین کوونکو ډلو سره همکاري وکړي.
موږ دا کوشش کوو چې په هر مهاله په هر مسجد کې په هر کور کې دعوتي مهم وچلو او دا نورو ته مثال د خبرې کوم علماء کرام چې د دې زموارد دې پروګرام هغه زموارد خلک باید د مختګ کوشش وکړي چې دعوت وچلی. موږ خپل تعاون سره کو پر ال لیول باندې پر سیاسي لیول پر قبایلی لیول.
بلوچستان ای پی ای پروگرام چارواکی وایي د صوبې په سیټ مرکزونو کې وکشنیان ته دغه ستنې لګول لپاره مرکزونه خلاص دي او هلته ویکسین موجود وي. وکشنیان ته دغه ستنې لګول شاره په شارونو کې زیاته او په کلو کې کم ده. هلته وسم خلک دغه ویکسین سي سي وکشنی د مرګ څخه خوندي کوي لګول څخه انکار دي. دغه وجه ده چې لري په توسمه کې شری او نور نجوري څخه د وکشنیانو مرګونی پیښې مخته راځي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیو ټی وی چمن.
د پاکستان د صحت وزارت ویلي چې شش کال ملک کې د پولیو پر رپورټ سوو پیښو کې شپږ فیصد ماشومانو ته د پولیو څخه بچ کېدونکو حفاظتي ویکسین د نه دی ورکړل شوی چې دا غي لمل هغه ماشومانو ته پولیو ناروغي په چټکته سره خوره شوې ده. حکومتي چارواکي وایي چې پولیو ضد پروګرام کې د نوي بدلونونو سره هم ماشومانو ته حفاظتي ساسکي رسولو لپاره هڅه کوي. نور تفصیل دا عثمان خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د صحت د چارو کارپوهان وایي ماشومان د پولیو ضد حفاظتي کترونه محرومه پاتې کېدو ډیر علتونه دي، خو په توندۍ سره د ځینو سیمو نه د خلکو کډوالي غټ ستونزه ده.
د خلکو شفټینګ ډیر زیات دی او د دې شفټینګ د وجې نه هم د ویکسینیشن والا کم زمګه سکیجول چې کم دی، کم چې دا بوستر واپس ورکړی کیږي او دا مختلف قسم کمپین کیږي دا خطا کیږي. جی ضروری نه چې په دلته کې کم کمپین چلیږي، دا د پنجاب کې په غرس چلیږي. نو هغه اخیری هغه لکه کنکلوژن ته چلا شو ویکسینیشن زمونږ هغه شان اپ ټو ډیټ نه دی، لکه موږ هغه ټارګیټ نه دی چې وکړي چې کم پکار دی.
میډیایي رپورټونو تر مخه د حفاظتي ټیکو د پولیو ضد کامی پروګرام د یوې غونډې په وخت چارواکو ویلي روان کال رپورټ شوی د پولیو یو کم شپېته کې سنو کې شپېته فیصدي ماشومان د امروزه حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې شوی. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې مشران وایي د 15 کالو نه کم عمره هر ماشوم ته پولیو ویکسین رسولو د پاره په بیلابیلو تګلارو کار کوي او د لړکی د بلدیاتو محکمې په مرسته د پیدایش سرټیفیکټ په اساس هر ماشوم ته سین رسولو کار کوي.
ان شاء الله تعالی اوس چون کې مونږ بیا دوباره ویکسینیشن سٹارټ کیږي ریسنت مونږ به اخر سره هغه بیا انګوریشن کوو ابتتاب وکړو. نو کوشش مدارې چې مونږ 100% چې کوم دینو ویکسینیشن وکړو د خیر سره.
پاکستان کی تروسا د پولیو پر رپورٹ شوی یو کم شپیته پیخو کې تر ټولو زیات شپږویش په بلوچستان صوبه کې، پارلس خیبر پختونخوا، پنځلس سین صوبه کې او یو یو پنجاب او اسلام آباد کې مخې ته راغلی ده. د صحت د چارو کارپوهان وایي انکاری والدین او جنوبی سیمو کې د نامنۍ صورتحال لوی چیلنج دی، خو د ټولنې هر غړي لا د پولیو ضد مهم کې کردار لوبول پکار دی.
ما خپل خیال چې بلو پای پیر چې څومره ماشومان دي په هر لیول باندې دي کې صرف د ګورنمنت خبره نه راځي، هر یو پوه انسان چې دی کاغه هیلث سره دی، هیلث کې ډاکټر دی، پیرامیډیکل دی، کاغه سوشل ورکر دی، یا ستاسو په شان میډیا سره تعلق دی، زموږ په شان ډاکټر دی، نو هر سړی به دې کې رول ادا کوي د خلکو کنوینس کولو لپاره. او یو اندام رول ادا کولی شي چې په خپله محله کې ته پته چې یاره دا مطلب دار کور یا دا کور دی ویکسین نه کړی.
خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې دسمبر د 14 نیټې نه تر 16 نیټې پورې د پولیو ضد مهم شروع کیږي، په کوم کې ټاکل شوی ده د 15 کالو نه کم عمره د شپږ دیر زلو درې او یا لکه ماشومانو ته به د پولیو رنز نه د بچ کېدو کتری ورکول کیږي. عثمان خان، وایس اپ امریکا، ډیوا، پیښور.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنن، من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مزورتیا نه یې وساتئ.
وایس اف امریکا دی ودا. پېښور چې د ګلونو اشار یادیږي او دغه روایت ساتلو لپاره د پېښور زرې پونتون د ژمي د ګلونو لپاره هم یو نندارتون تیار کړی چې د دې مقصد په ولس کې دا پوهه را پیدا کول ده چې د ګلونو د دوبي او بیا د ژمي هم ګلونه کرل کېدای شي. نور تفصیل درته د ملک وکاس په رپورت کې وړاندې کوو.
د پېښور زری پوهنتون لخوا هر کال دو وارې د ګلونو نندارتون برابرېږي چې یو وارې په پسرلي کې او بل وارې په ژمي یا دسمبر په میاشت کې د ګل داودی نمایش کولی کیږي. د ګلونو په دغه نندارتون کې د ژمي بیلابیل قسمه ګلونه پراته وو چې زده کوونکو او عام خلکو زیات دلچسپي ښودله.
تاسو شاته کتی شي ډیر زیات رنگ برنګي سیز ګلونه دي مون سره، او تاسو ته بخکا دي چې دې سر سونا حسن زمګ یونیورسيټي دی پارت کې زیات شوی دی. نو اوم دې دا پر د مونږ چې فلوریکلچر دا سیزن وای دا اوم دې دا پر وای چې مونږ سیزن خوبصورتي کې اضافه وکړو.
د پوهنتون د کون کی دا غنی چې د ګلونو سره شوق لرل د موسمي بدلونونو په قابو موندلو کې مهم رول لوبوي، او دې سره نه یوازې په مزاجونو کې مثبت بدلون راځي بلکې په ماحول کې زهريلا گیسونه هم راځي. مناسب بایو کورونو کې اولګوي کی د ګل داودی بیلا بیلې ګټه بیانوي، او وای چې نه یوازې د ښایست خوشبو لپاره کارول کیږي بلکې د کاوی په توګه هم استعمالی دي شي.
د دې قسمونه داسې دي چې هغه خوشبو هم کوي، او څو قسمونه پکې داسې دي ګل داودی کې چې د دې د پاڼې چې کوم دي د ګل د پاڼې د موږ د کاوی په تر هم استعمال شو، کاوه کې استعمال شو. دا غیر نه علاوه په دې کې داسې قسمونه هم دي چې هغه زمونږ انسکټ ریپیلر ورته موږ وایو، لکه چې د دې کوم چینجي او د کوم حشرات را دي ستا چمن ته، نو هغه هم دې لري کوي، لکه هغه راشي په دې باندې کینو هغه دې ډسکر شي، لکه د دې نه یو قسم خفه شي او واپس بیا دې ته راځي. نه
د پوهنتون چارواکی وای چې دا ګلونه په نومبر او دسمبر کې کرلی کیږي، او په دې باندې زده کوونکي بیلابیل سیړنې هم کوي چې د هغې نه نور ګلونه پیدا کیدی شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بشار الاسد د لری کول وروسته ترکی په ملاتړ د سوریې ملیشا ځواک یا وای پی جی کورد ځواکونو په وړاندې پرمختګ کوي چې امریکا یې ملاتړ کوي. انکارا په دې وسلواله ډلې تور پوری کوي چې له هغه یاغانو سره تړاو لري چې د ترکی سره جګړه کوي او ژمنه کړي چې په سوریه یا شام کې د واک د خلاصه خا د دغه ډلې د ګټي اخستي مخنیوي وکړي. نور تفصیل درته زموږ همکار بهشت تلاش په ریپورت کې لري.
د ترکی په ملاتړ د سوریه ملي پاوچ د ترکی هوای بریدونو ملاتړ ورسره دی پر وای پی جی بریدونو ته دوام ورکوي. هغه ډله چې انقره یې د پی کی کې پرې تړلې غني هغه ډله چې لکلون راهیسی له ترکی سره جګړه کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ دغه بریدونو څخه دفاع وکړه. وی ویل چې ترکیه یوازې خپل پله ساتي او په سوریه کې د خاورې نیولو هیڅ اراده نه لري. انقره د اسد رژیم د سقوط او د هغه د ایرانی او روسی ملاتړو لوتل ورسته دا فرصت ویني.
دلته نه روسیا شته نه ایران. ترکیه د روسیې ځواکونو، ایرانی ځواکونو او د اسد رژیم ځواکونو سره مخ و. کله چې د پی کی کی او وای پی جی پر وړاندې جګړه کوله کدا د فرصت په توګه یادېږي. هو، موږ یې د پی کی کی او وای پی جی پر وړاندې د جګړې لپاره د فرصت په توګه ګڼلې شو.
وای پی جی د امریکا د وی کوچنی فوزی ځواک لخوا ملاتړ کیږي چې د اسلامي دولت ډلی پر وړاندې جګړې یو برخه وا. وس چې د ترکی په ملاتړ د سوریه ملي فوز د ایو فرات سنتنج دی سوي شنن کی وای چې نور پرمختګونه انقره د واشنگتن او سوریه لنیوی واکمنو حیات التحریر الشام یا ایچ ټی ایس سره د ټکر په لور وړلای شي.
ایو فرات اس ناو از لایک ا لاین بٹ پرهاپس فور یو اس ملټری.
دریای فرات اوس د امریکا د پوز لپاره د یو کرخه په سیر ښکاری. که هم داسې دوام وکړي دا کول شي چې په غیر مستقیم ډول ترکیه له امریکا او شاید له ایچ ټی ایس سره مخ کړي او انقره بیا په یو نازک ډیپلوماټیک حالت کې واچوي.
شنن کې وایي د سوریه په خاوره کې د اسرایلی ځواکونو پر مختګ انقره د وای پی جی او د هغې سیاسي څانګې پی وای ډی لخوا د ګوښ په اړه اندېښنه کړې ده. په ځانګړي ډول د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار د تیری میاشتې وینا ته په پام سره چې کوردان یې د اسرائیل طبي ملګری بللی په داسې حال کې چې د ترکیه او اسرائیل ترمنځ سیالي مخ په ډیره دوده.
اسرائیل از نا کاروینګ اوت.
اسرائیل اوس د پی کی کی او د پی وای ډی تر کنټرول لاندې سیمو او خپل سیمو ترمنځ یو دهلیز جوړوي. دا خای چې دوی غواړي د یوفریټس ختیستا د کوردیانو یو ګډاګي دولت جوړ کړي چې دا به د ترکیه لپاره ډېر ستونزې رامنځته کړي.
په سوریه کې د اسرائیل شتون په دې معنی دی چې انقره به په وای پی جی فشار زیات کړي او د راتلونکي شرم ادارې څخه به تمه ولري چې د امریکا نظامی شتون په سوریه کې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. د ډورین جونز لپاره په هشت تلاش ویو دی په واشنگتن ډی سی.
د دې لیدونکو تاسو د دې ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او که نه. ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
We'll be right back.
وایس اف امریکا ڈی وائی یو ساتا خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واس. خبرونه وړاندې کوم کې زکو سم کاکړم. تاسو ته شوخت او ششپات.